قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. نوریاس نوری ام د ازادي رادیو په دې لومړنۍ نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدې. د ازادي رادیو دوه ساعت خبرونه له همدې شیبه پیل شوې. نن پنځشنبه ورځ د 1409 هجري لمریز کال لوري حمل د میاشتې نهمه ده چې د 2013 میلادي کال د مارچ له 9 سره برابر ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د غراز د اورزګان ولی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډېر پر دولتي هغه بر دی او همدا علت چې خلک خپلې دعوا د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د کرملین ویان وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر غواړي چې له ډونالډ ترامپ سره وګوري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسله والو کسانو لخوا ووژل شو. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله. خلیلزاد تېر ماښام له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل
از نگاه صحبت خوب بود.
در بحثونو لارخ دا کنفرانس خوب په تاشکن کې د سولې لپاره د افغانستان د حکومت د وړاندیزونو پلوي وشو. خو او بګورو چې په عمل کې څه کېږي. آیا پر خپلو خبرو به عمل وشي که به د تیر په څیر خبره یو څه او رفتار بل څه وي؟ ښاغلي خلیلزاد د موسکو او لویدیځو هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشارې وویل داسې اندېښنه شته چې د دې شخړو په ډېرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډېرېدو برخه نه شي. د موسکو او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی وروسته له هغې ډېر شو چې بریتانیا په هغه هیواد کې د روسیې د یو پخواني جاسوس او د هغه د لور په مسمومېدو کې موسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو موسکو دغه ادعاوې ردوي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له یو بل کس سره د وسله والو کسانو لخوا په حمله کې وژل شو. تر خبري اژانس د ننګرهار د والي د ویان عطا الله خوګیاني له قوله لیکلي چې د خیوې ولسوالۍ د امنیت قومندان مطیع الله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بیرته راتګ په مهال د نامعلومو وسله والو لخوا ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د ښاغلي خوګیاني په خبره په دې پیښې کې څلور ملکي وګړي ټپیان شوي دي. وسله وال طالبان په ننګرهار ولایت کې فعال دي او د دې تر څنګ د داعش وسله والو یو عمده مرکز هم ننګرهار بلل کیږي. د انتخاباتو د څاري وټول نوې د احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخاباتو د رای ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخامخ وي. د جرمني ډي پي خبري اژانس د فیفا یا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ د مشر محمد یوسف رشید له قوله لیکلي چې ویلي دي د رای ورکولو له جوړېدونکو 1400 مرکزونو څخه 948 مرکزونه په هغو سیمو کې موقعیت لري چې د دولت له کنټروله وتلي دي او د طالبانو په واک کې دي. د ښاغلي رشید په خبره یو زرو یو سلو شل مرکزونه د شدید خطر او یو زرو یو سلو دوه ویشت مرکزونه به له متوسط خطر سره مخامخ وي. د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون د پر وخت ټاکنو ادعا کوي، خو لویدیځ چارواکي وایي ښایي دا انتخابات په اکتوبر میاشت کې وشي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. پولیسو او محلي چارواکو وویل په دې پیښه کې چې پرون د کراچۍ ښار شمال پلو ته په 450 کیلومترۍ کې په روحري سیمه کې رامنځته شوي په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. یوه سیمه چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته وویل چې د کارخانې چت هغه مهال راونړېد چې کارګر د خورما په پاکولو بوختو. هغه د مړو شمیر یو لسیات کړه او ویل چې د پیښې په اړه څېړنه پیل شوې ده. سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغېز کړی دی. د سپینه ماڼۍ ویاندې سارا ساندرز پرون په واشنګټن کې یوې خبري غونډې ته وویل موږ محتاطانه خوشبین یو، خو داسې احساس کوو چې هر څه پر سم لوري روان دي. او پرونۍ لیدنه د چین د ولسمشر او شمالي کوریا د مشر ترمنځ یوه ښه نښه ده چې ښایي پر شمالي کوریا د حد اکثر فشارونو کمپاین کار کوي. سندر زیاته کړه چې شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ ترمنځ د لیدنې په هیله به د فشارونو دې پروسې ته په همدې ډول دوام ورکړل شي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ همدې ورځ په خپل ټویټر لیکلی چې د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون له سره کتنې ته منتظر دی. سپینه مڼه وایي ولسمشر ډونالډ ترامپ او د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې د ټلیفوني خبرو په مهال په دواړو هیوادونو کې د جاسوسي شبکو او د روسیې د نورو غیر قانوني فعالیتونو او د کیمیاوي وسلو د کارولو پر منځ وړلو موافقه وکړه. د سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه دا څرګندونې شوې. د موسکو او لویدیز ترمنځ شخړې وروسته له هغې ډېرې شوې چې برېټانیا په دې هېواد کې د یو پخواني روسي جاسوس د مسمومېدو په پېښه کې موسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا اداره دوي. د اروپا د امنیت او همکاري په سازمان کې د روسیې سفیر الکساندر لوکاشوچ پرون وویل له شاوخوا شلو هېوادو څخه د 150 روسي ډیپلوماتانو ایستل د یو هېواد لپاره چې جرم یې نه وي ثابت شوی یوه ډله ییزه سزا ده. خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل کړه. دا خبرنه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په دې هېواد کې د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي.
ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي دي چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزو سره مخامخ یو.
د ملګرو ملتونو په نوي راپور کې په جګړو کې د ملکیانو د وژنې زیاتوالی د بشري حقونو د نه خوندیتوب یو مورد ګڼل شوی دی. د اورزګان ولی بیا وایي چې د طالبانو عدلي او قضایي سیستم ډیر پر دولتي هغه بر دی او هم د علت چې خلک خپل دعواوي د فیصلو لپاره هغوی ته وړي.
داوی په میاشتو میاشتو په کلو کلو معطل پاتې او دا مخالفینو ته موقع مساعدي خلک مجبور کیږي چې خپل ټول دعوی وغوښته یو.
په نړیوالو موضوعاتو کې د کرملین وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو کې مو په کابل کې د سرسبزۍ ادارې له یوې کارکوونکي سره خبرې کړي.
کورانه هم ډیره یعنی رول لري چې ماشومان ته وایي چې اداخل یعنی اهمیت ورته د سرسبزۍ وخی.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د حکومت اقدامات کافي نه بولي. د دې کمیسیون چارواکي له هم د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت اندېښنه کوي او وایي د دې وضعیت د بدلون لپاره عملی اقداماتو ته اړتیا ده. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې پرون ملګرو ملتونو د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل کلنۍ راپور خپور کړ. په دې راپور کې کتن د حکومت مثبتو پرمختګونو او رغند نوښتونو ته اشاره شوې، خو له دې سره سره د بشري حقوقو په برخه کې د ستونزو یادونه هم شوې ده. نور جزئیات د فریبا ظاهر په راپور کې.
که څه هم د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د افغانانو د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې د افغان حکومت د هڅو هرکلی کوي، خو وايي د خلکو اساسي ستونزو ته پکتو د اقدامات کافي نه دي. د دغه کمیسیون ویاند بلال صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د جګړو دوام، د ملکي تلفاتو ډیروالي، د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي، د ماشومان وضعیت او روغتیا امکاناتو ته د خلکو نه لاسرسي ته په اشاره د وضعیت تاندیشنې وړوباله. شغل صدیقی ویل
متاسفانه د بشري حقوقو وضعیت اوس په افغانستان کې د اندېښنې وړ ده. موږ امیدوار یو چې په دې اړه ځینې اقدامات ترسره شي ترڅو موږ په عمل کې ووینو چې ځینې تغییرات راغلي دي، که چې د قانوني له لحاظ نه، د حقوقي له لحاظ نه، د سختارونو له لحاظ نه ځینې اقدامات ترسره شوي دي. د افغانستان دولت، د افغانستان حکومت ځینې قوانین تصویب کړي ده چې د خلکو بشري حقونو تضمین شي، اما متاسفانه د تطبیق په ساحه کې موږ ځینې ستونزې مشکلات مخامخ او د مشکلاتو پر اساس باندې دا اقدامات کافی نه ده.
د څرګندونې داسې مال سوي چې د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو هم په خپل کلنی راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځینو ستونزو ته اشاره کړې ده. په دغه راپور کې په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو او په تیره بیا د ماشومانو خوندیتوب، د ښځو پر خلاف د تاوتریخوالي ختمېدو، جنسیتي مساواتو، د شکنجې او جبري نیونو مخنیوي او همدارز د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقوقو رعایت باندې تمرکز سوی دی. د یادو مواردو ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان هغو بشري برخو ته اشاره کوي چې په وینا یې باید کار ورته وسی.
د ښځو ونډه د سولې په پروسه کې تضمین سي، یوازې نه سمبولیک په ډېر اساسي شکل باندې، او بل د جګړو د قربانیانو سره مرسته ده. دا یو بل ساحه ده چې اکثرا خلک توجه نه کوي. دوی سره سرقه مرسته وشي او سرقه قوانین تصویف شي په افغانستان، چې متاسفانه تر اوسه پورې مشخص قوانین هم شتون نه لري چې سرقه کوي سو جګړو د قربانیانو سره اساسي مرسته وکړي.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمشنري مرستیالې کیټ ګیلمور د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې افغانستان د بشري حقوقو په نړیواله شورا کې شامل دی، خو د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو کمشنري هوټ لري چې له افغان حکومت سره په داوطلبانه ډول د ترسره سوي ژمنو او سپارښتنو د عمل کېدو لپاره همکاري وکړي.
و مردل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم دا مني چې تر اوسه پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې ډېر ستونزې شته او د بشري حقوقو د خوندیتوب مسله تر اوسه نه ده یقیني شوې. په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دغه نوي راپور کې کوم موارد ته ډېره کتنه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې تر اوسه عمل نه دی شوی؟ اسمت سروان به درته ووایي.
د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتو د لوی کمشنري برستیالي کیټ ګالیمور په جنیوا کې د دې راپور د وړاندې کولو په مهال وویل د افغانستان د حکومت تر مشې لاندې له رغنده نوښتونو او مثبتو انکشافونو سره سره افغانان له بشري حقوقو څخه د برخمنېدو په زمینه کې ستونزې لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر یو نما پر اساس ګالیمور ویلي چې د افغانستان له حکومت سره د دې راپور د سپارښتنو او همداراز د داوطلبو ژمنو د تطبیق په برخه کې لا ډېرې همکاري ته سترګې په لاره ده. دا راپور پر پنځو ساحو متمرکز دی: په وسلوالو شخړو کې د ملکیانو ساتنه، په جګړو کې د ماشومانو ساتنه، د ښځو خلاف د تاوتریخوالي ختمېدل، د سولې او امنیت په ټینګښت کې د ښځو د ونډې زیاتېدل، جنسیتي مساوات، د شکنجې او جبري نیونو د مخنیوي او همدارس د سولې او پخلاینې په پروسو کې د بشري حقونو رعایت. په دې راپور کې همدارس راغلي په 2018 میلادي کال د دولت د وسلوالو مخالفانو د حملو او جګړو تشدید سبب شو چې ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوري. د دې راپور لمخې د افغانستان د لانجې د سولیز حل لپاره د حکومت نورو هیوادونو او ملګرو ملتو له څو نوښتونو سره سره د سولې په پروسه کې پرمختګ نه دی شوی. راپور وای په 2018 میلادي کال د افغانستان په ښارونو او کلیو کې جګړو دوام وکړ. ویل شوی چې حکومت ضد عناصرو ډندو او بې هدفه حملو ته دوام ورکړ چې له کبله ملکیانو ته زیاتې مرشوبلې واوښتې. د دې راپور په یو بل برخه کې د ښځو خلاف د تاوتریخوالي په اړه ویل شوی چې د پېښې د تاوتریخوالو او ناوړه دودونو له کبله دي. د دې راپور لمخې ملګرو ملتو د 2018 میلادي کال له جنوري څخه تر نومبر پورې د ښځو خلاف نږدې 1540 قضیې ثبت کړې دي چې د هغو په سلو کې شپږ نوي قربانیانې کم عمره نجونې دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د سهار و بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ مجله تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: پر پاکستان فشار په افغانستان کې د نتیجې په خاطر. په دې مقاله کې راغلي دي چې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې د ټرمپ اداره پر پاکستان تازه فشارونه راوړي چې په دغو کې د ناټو له تړونه بهر د ناټو د یو مهم همکار غړي توپ ترې واخلي، ټولې پوځي مرستې پرې بندې کړي او د پاکستان د حکومت پر یو شمېر چارواکو د ویزو بندیزونه ولګوي. ډیپلوماټ لیکي چې په وروستیو کې د پاکستان ستراعظم شاهد خاقان عباسي د امریکا له مرستیال ولسمشر مایک پینس سره وکتل، خو د دې لیدنې کتنې اهمیت دومره و چې یوازې عکسونه سره واخیستل. او د دوړو هیوادو ترمنځ د اعتماد رامنځته کېدو لپاره هیڅ راس پرمختګ ونه شو. خبرونه لیکي چې تر خبرو وروسته حتی ګډه اعلامیه خپره نه شوه. واشنگتن له خپل لوري اعلامیه خپره کړه او پکې ویلیکل چې د پاکستان حکومت باید پر طالبانو، حقانی شبکې او نورو تروریستي ډلو په خپله خاوره کې فشار راولي. پاکستان بیا په خپل اعلامیه کې ولیکل چې په قبایلي سیمو کې د تروریستانو ټول پناه ځایونه له منځه وړي دي. ډیپلومات څرګندوي چې واشنگتن او اسلام آباد د افغانستان په برخه کې دوی بیلې تګلارې مخته وړي. ډیپلومات وړاندې د واشنگتن د دوشنبې د ورځې پریکړې ته اشاره کوي چې پر هغو وو پاکستاني شرکتونو یې بندیز ولګاوه چې د اټومي ټکنالوژي له تجارت سره د ارتباط له امله تر شک لاندې دي. ویل کېږي چې دا اقدام به د پاکستان هغو هڅو ته زیان واړوي چې غواړي د هغې نړیوالې ډلې غړیتوب ترلاسه کړي چې په نړۍ کې د اټومي وسلو پر سوداګرۍ کنټرول لري. ډیپلومات لیکي د امریکا متحده ایالاتونو په وروستیو څو اونیو کې د پاکستان پر ضد یو لړ اقدامات کړي، خو خبرونې په دې برخه کې نور توضیحات نه دي ورکړي. ډیپلومات بیا لیکي اوس ولسمشر ټرمپ دې ته انتظار دی چې له دې هڅو څه نتیجه اخلي. یو بل خبرونه ډی هیل بیا لیکي چې ماسکو غواړي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ له رامنځته شوي فاصلې ګټه پورته کړي، ځکه چې د امریکا ولسمشر او د کانګرس غړي غواړي چې د پاکستان پر ضد هڅې وکړي او روسیه غواړي له اسلام آباد سره اړیکې نور هم نږدې کړي. د ډی هیل د دې مقالې سر لیک دی روسیه به په افغانستان کې د امریکا هڅې له ګواښ سره مخامخ کړي. په لیکنه کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف په وینا راغلی دي چې هیواد دې ته چمتو دی چې له پاکستان سره د ترهګرۍ په مبارزه کې مرسته وکړي او دا د ټولې سیمې په ګټه ده. خبرونه له طالبانو سره د روسیې د پوځي مرستو په ارتباط په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن خبرو ته اشاره کړې ده چې وایي داسې شواهد لري چې روسیې په تیر یو نیم دوه کال کې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کړې دي. د دې په غبرګون کې په کابل کې د روسیې سفارت د جنرال نیکولسن خبرې بې بنسټه بللې دي او ویلي دي چې له طالبانو سره یې تماسونه د افغانستان د خلکو د امنیت په خاطر دي او هڅې کوي چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. د هیل وړاندې لیکي داسې تورونه او د هغوی ردول شایي د منلو نه وي، ځکه چې دواړه هیوادونه امریکا او روسیه د خپلو ګټو لپاره نه غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پناه ځای بدل شي. د خبرونې په باور جنرال نیکولسن اندېښنه لري چې روسیه به طالبانو ته د مشروعیت ورکولو له لارې په افغانستان کې د ناټو هڅو ته زیان واړوي او له دې سره به کړکېچ پسې زیات او ستر شي.
ازادي راډیو اوري مخکې په راپورونو کې مو اوریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په دې هیواد کې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تر اوسه کافي اقدامات نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې تر اوسه د افغانستان حکومت هغه اقدامات چې د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې کړي کافي نه دي، خو یو څه پرمختګونه هم لري. د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې یو مسله چې ډیره مهمه ده د عدالت تامین دی، خو عدالت په څه ډول؟ اورزګان ولی وای د طالبانو عدلی او قضایي سیستم ډیر پر دولتي خبر دی او هم د علت چې خلک خپل داوا د فیصلو لپاره هغوی ته وړي. محمد شفیق اسد الله سعید دغه څرګندونه پرون په اورزګان کې په یوه غونډه کې وکړه. په عین حال کې بیا د عدلی او قضایي اورګانونو مسولین وای چې قانون پر خلکو پلای کړی ژوند په خطر کې لویږي. نور حالې د ازادي راډیو سیمه ایز خبريال شریف الله شرافت راپور کړي.
د اورزګان والی وای په دغه ولایت کې د وسلوالو طالبانو صحرایي محکمې د دولت عدلی او قضایي اورګانونو ښه فعالیت کوي او خلک ترې راضي دي. محمد شفیق اسدالله سعید دغه خبرې د چهارشنبې په ورځ په دغه ولایت کې د عدلی او قضایي اورګانونو لخوا په یو جوړه سوې غونډه کې وکړې. نوموړي وایي ځکه له صحرایي محکمو څخه خلک دغلته راضي دي چې په عدلي او قضایي اورګانونو کې د خلکو قضیې پر وخت نه څېړل کېږي او په خبره چې په صحرایي محکمو کې پر وخت څېړل کېږي. ښاغلی سید له عدلي او قضایي اورګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د خلکو قضیې پر وخت وڅېړي څو له صحرایي محکمو څخه خلک مخ را واړوي.
داوی په میاشتو میاشتو په کلو کلو معطل پاتې دا دخل ستونزې نورم راډیری او دا مخالفینو ته موقع مسایدی خلک مجبوره کیږي چې خپل ټول دعوې وغوته یوسي او د هغو د لارې حل فصل کړي، ځکه هغه په دعوه کې د اوازې څه داسې چې هغه ځان نه کړي.
محمد شفیق اسدالله سید دغراز په خپل خبرو کې ویل چې د اورزګان ولایت په هیڅ یو ولسوالۍ کې نه هم څرنواله او نه هم قاضي شتون لري. په ورته وخت کې بیا د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلین وایي که قانون پلی کړي ژوند یې په خطر کې دي. په دغه ولایت کې د استیناف محکمې رئیس فهیم الله نیازی وایي دولت یې د ژوند د خوندیتوب لپاره هیڅ هم نه دي کړي. نوموړی وایي که دولت غواړي چې قانون پلی سي باید د قاضیانو امنیت خوندي کړي. شاغلی نیازی دغه راز ژمنه کوي چې د خلکو قضیې به پر وخت څیړي.
نو مغه موږ ابتدایي محکمې دلته فعالیت باندې بوخت دي، نو پولیس ورته چا ورکړی نه ده. شاري محکمه د ما پولیس نه لري، د ما شاري محکمه چې ده دا څلور دیوان نه لري، نظامي دیوان ده. نو دلته هم د ما د قاضي امنیت تامین نه ده.
قمندان صاحب سالم احمد جان، قمندان د امنیت یولس بجې ما ته زنګ وی وی رئیس صاحب ما له د هلکانو بنډار مې جوړ کړی دی، راسته دم خاص تا لپاره جوړ. ما ورته ویلې قانون زمانه کړم بل لار مینه دلوده زنده سم راتلای وای راځي کرا کېټ باران دي کوم. ما ویل خو 50 راکېټه به ما وای زما الله په 3000 راکېټو کې ما ساتي.
په یاد غونډې کې د عدلي او قضایي ارګانونو مسولینو د غراز پر امنیتي مسولینو هم نیوکه وکړه چې غیر قانوني بې ګناه کسان زندان ته چوي او دوسی ورته جوړوي، او په خبره چې پولیس په ښار کې خلک زوروي او له هټیوالو څخه په زور باندې خوراکي او غیر خوراکي توکي اخلي. د اسناب سرانوالي او تن سرانوال میرویس او د اسناب محکمې او تن قاضي داسې وویل
ځینې پولیس چې د خلکو پر وړي په بازار کې پورونه ورکړي دي، پیسې ورکړي دي، مداخله سره کړي دي، هغوی باید خپل پولیس راجدره کړي. هغوی نه راځي چې خلک مشکل سره لري، نو خلکو بېخي د حقوقو اجرایې سره ډوډ پورته دي کار ځای ته وایي چې حقوق یې نشي کولی.
د پولیسو اجرایات د قانون سره برابر نه وي چې موږ ته مشکل هم جوړوي. یو خو داسې دي چې بل داسې دستګیري کېږي، بل نور ارګانو ده مثلا بله ورځ دستګیري سوې ده. یعنی که موږ فکر کوو چې دا په قانون کې دې جرم پیشبیني نه ده سوې، نو داسې شان دستګیرول او دې ته دوسیه جوړول دا موږ ته یو خو دوی ته خپله په اصطلاح مشکل جوړوي، موږ ته جوړوي.
امنیتي مسولین هم د عدلي او قضایي ارګانونو د مسولینو دغه خبرې مني، خو وایي چې تر اوسه یې پورته خبره ده او په خبره چې مخه یې زور واکو ډب کړي. د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ جنایي مدیر محمد نسیم وردګ داسې وویل
دا پسند منظم نه دی په دوه ولایت اورزګان کې. ولایي کې اول پچستان کې مشکلات یو عادي سرباز نشي راوستلی.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د دغه ولایت والي هم ویلي وه چې دغلته امنیتي مسولین بې کفایته دي او هیڅ لاسته راوړنه نه لري. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. کرملن وایي له امریکا څخه د شپېتو روسي ډیپلوماتانو له ایستلو سره سره د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره وګوري. د کرملن وایي دیمیتری پیسکوف پرون په موسکو کې خبرلاندو وویل چې هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري. په بریتانیا کې د روسیې د پخواني جاسوس تر مسمومېدو وروسته د واشنګټن او موسکو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. نور حالې د فریبا ظاهر په راپورټ کې.
د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتری پیسکوف وایي سره له دې چې امریکا له هغې واده شپېته روسي ډیپلوماتان وایستل، ولسمشر ولادیمیر پوتین چمتو دی چې له خپل امریکایي سیال ډونالډ ټرمپ سره وګوري. دیمیتری پیسکوف د مارچ پر 28 په مسکو کې خبریالانو ته د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل هر څه زموږ په امریکایي همکارانو پورې ارتباط لري. د پیسکوف په خبره ولسمشر پوتین آماده دی او روسیه چمتووالی لري چې د امریکا متحده ایالاتو په ګډون له ټولو هیوادونو سره دوه اړخیزي ګټورې او د باور وړ اړیکې په هغه سطح ترسره کړي چې د دې هیواد همکاران ورته چمتو وي. دیمیتری پیسکوف زیاته کړه د وی اوس مهال موږ د امریکا له لوري د پریکړې په اړه هیڅ معلومات نه لرو چې آیا امریکا به د ډونالډ ټرمپ څرګندونې تعقیب کړي. دا مسله زموږ په امریکایي همکارانو پورې اړه لري چې خبرې کوي. د مارچ پر شلمه وروسته لاغه چې ډونالډ ټرمپ د ټلیفون له لارې ولادیمیر پوتین ته د روسیې د ولسمشر په توګه د بیا ټاکل کېدو مبارکي ورکړه، ښاغلی ټرمپ خبریالانو ته وویل چې هیله مند دی په نږدې راتلونکي کې له یو بل سره وګوري او د نړۍ پر بېلابېلو کړکېچونو بحث وکړي. وروسته لاغه چې د روسیې پخوانی جاسوس سرګی سکریپل او د هغه لور یولیا سکریپل د مارچ پر 4 نیټه د بریتانیا په سالسبوري ښار کې بې وژو موندل شول. بریتانیایي چارواکي ادعا کوي چې دوی په هغو کیمیاوي موادو مسموم شوي چې د پخواني شوروي اتحاد پوځیانو جوړ او په دې پیښه کې یې مسکو په لاس لرلو تورن کړ، خو روسیه دا تورنه ردوي. بریتانیا د همدې پیښې په غبرګون کې 23 روسي ډیپلوماتان له خپل هېواده وایستل. د امریکا متحده ایالاتونه ده خودیش و هیوادون څخه دی چې د مسمومیت ته پیش وروسته ل خپل هیوادون څخه د روسی ډیپلوماټانو د ایستلو پریکړه کړې ده.
اوسنی یو ځل بیا پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. په افغانستان او عراق کې د امریکا د متحدو ایالتونو پخوانی سفیر او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د تاشکن وروستۍ کنفرانس یو مثبت ګام وباله، خو ښاغلی خلیلزاد د موسکو او لویدیځ هیوادونو ترمنځ شخړو ته په اشارې وویل داسې اندېښنې شته چې د دې شخړو په ډیرېدو سره روسیه په افغانستان کې د ستونزو د ډیرېدو برخه نه شي. په ننګرهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی قومندان له خپل یو ملګري سره د وسلوالو لخوا ووژل شو. د ننګرهار د والي ویانا تولا خوګیانی له قبل ویل شوی چې د خیوي ولسوالۍ د امنی قومندان متی الله صافی د جنازې له مراسمو څخه د بیرته راتګ په مهال د نامعلومو وسلوالو لخوا امپرون په ډزو ووژل شو. د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د انتخاباتو د څار یوه ټولنه وایي دا احتمال شته چې د افغانستان د پارلماني انتخابات د رای ورکولو 40% مرکزونه له امنیتي ګواښونو سره مخ وي. دا خبره د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر محمد یوسف رشید کړې ده. چارواکي وایي په سن ایالت کې د یوې کارخانې د چت د نړېدو په پیښه کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او سپینه ماڼۍ وایي د چین او شمالي کوریا د مشرانو لیدنه ښیي چې پر شمالي کوریا د فشارونو د ډېرېدو کمپاین اغیز کړی دی.
د ژوند رنگونه
هلیم د سرسبزی کارمنده
هلی جانې اوس په سرلای ده هر چرته خلک نیالګی کینې اعتبار تو وای چې کوم نیالګی دی خوخیږي او آی تر اوسه کوم نیالګی هم ده کنه
هر نیالګی چې فرق نکړي ټول د خلکو خوخیږي نه درشین بوټی چې هر سوي یعنی یو خوشایند غوند فضای جذبی د خلکو خوخیږي نو تر اوسه مری پسو معفلو کې اشتراک کړی فزم په تفی بګرامي کې د 215 کې پارک جهان کې او د سنورز مکه کې
د چشنی الګی دي کنه ولي
کابل خار کې اوس ډیر ناجو مورفان مود دی ورته ایم پام یانه چې وایم رواج دي نو ډیر د مورفان او ناجو کې نه وي
او تام امغه یې خېدی
بله
اکثرا نیالګی دي مشمون له خوې خورول کېږي یا وستل کېږي که تاسو په صفات دی وی مور ته وایئ چې څنګه ماشومان په دې پوهیږي چې دا نیالګي راونه باسي
کورنۍ هم ډیره یعنی رول لري چې ماشومان ته وایي چې اداخل یعنی اهمیت ورته د سرسبزی وخی چې موږ آینده نسل ته څومره اهمیت لري څومره دغه لري باید دا ورته پوي کو نو په دې خاطر باید د ارزښتونه ورته وخی ترسو هغه په دې باندې پوي شي چې او یوونه یو نیالګي څومره اهمیت لري.
اکثره کسان له نیالګي سره ډیر د بې مسؤلیت برخورد کوي چې نیالګي خو خپل نه د اسې نګ دی ک نور خلک منیالګي کیږي یا د چوبونه ورکی یا خوروي یا اته په موټر وهي دغه سي مسائل ته خپل څومره لیدلی
یعنی مونږ دغه سي مسائل سره ډیر مخامخ کیږو مخ کی چې په سرسبزی کې نو واقعا د احساس منه کاوه د مسولیت یعنی تقریبا 2 کال کیږي چې په سرسبزی کې نو کله چې د جرایم بخش خپل مخ کې ورته ولم چې څوک راځي د منیالګي وهي او د سکوي مونږه جریمه کو یو جالب قصه ده. هم د 2 ورځې مخ کې چې یو نفر راغلی او چې نلګي وهلای په موټر باندې حادثه کړه وایسته شاید خو یو نلګي د زی بیرته کنه درحال چې په دې اهمیت نه پويږي چې موږ ډریور ته مشوره کوو کلینر ته مشوره کوو تیل مصرفو ټانکری یا وارس کوي او مسائل نور مشکلات یعنی متاسفانه زمونږ مشاریان دي ته توجه نه کوي چې یو نلګي څومره اهمیت لري پاغه څومره زحمت باغوان ما شخلي امر ما شخلي ډیر مصارف پکېږي ولی خو یو بیا څه شای فکر کوي چې خپل شین شوی خپل د منځزي
ډیر زه تمنه نه
مانه نه ورننده تاسو نه مانه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالیل غزن لیکي له طالبانو سره د روسیا او ایران مرستو د طالبانو مورال قوي کړی دی. عبدالرازق صاحب زاده لغمان لیکي سولې ته الله پاک خیر ویلی او ټول افغانان باید سوله وکړي. نور حبیب د غزنی له مقر څخه لیکلي، صحرایي محکمې خلکو ته ډېرې ګټې رسوي ځکه بې قانونه او خپل سری فیصلې همداسې پایلې لري چې خلک صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. او محمد قاسم زواک له هلمند لیکلي چې په هلمند کې ولسی خوځښت پیل شوی او وسلوالو طالبانو هم د هغه ملاتړ کړی او دغه خوځښت د طالبانو د سیمو تر کنټرول لاندې سیمو پر لور حرکت کړی دی. په همدې سره د خبري مجله هم پای ته ورسېده. زنوري اسنوري تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون